صاحب ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته د شراغلاس له ویلو سره د خبرونه پیلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. د نورو مطالبو تر درپیشندنې مخکې خبرونه. د غزنی چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرجوب لید زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د یوې کورنۍ څلور نجونی اوبو وړي او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر وروسته له یوې ورځنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. بشپړ خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې یوې میاشت کې د امنیتي ځواکونو 9 وژل شوي.
موږ په تیره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وری میاشتې په اوږدو کې 15 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 شهیدان او 14 ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه. خو د سامی په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د سیاګرد ولسوال وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1515 کلونو تر منځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریانو ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یو بل انجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په هزار گنجي سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ځانوژونکي برید شل تنه ووژل او 43 نور ټپیان شول. د کوټې د هزار گنجي سیمې اکثر اوسېدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون کړی و. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشي استعفا کوي.
انا رئیس المجلس العسكري الانتقالي.
دی وی زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پریشتم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ابن عوف یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواک لري شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواک لري شوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې له پرله پسې مظاهرو وروسته له واکه لري کېدو ته مجبوره شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلي چې یو ملکی حکومت ته به واکه وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسي خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهرهچیانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر دوه اتیا کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهرهچیان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. او ساجی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادو ژغ کړی دی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. په دې اړه مې د سولې د فعال ایمل څړوال نظر اخیستی.
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و زه یې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نو اعلان کړی، هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه کړی.
د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه په ماقر ډول لري شوي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي.
دا کله چې د طالبانو ډلې ته د بل خوانه د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي.
ټویټر شبکې د خپلو فالو کوونکو شمېر کم کړی او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې جنایي پیښې تعقیبوي.
تیره یوه میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګول ته سپارلې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنا لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې دا اعلان به بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سولې غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلی چې کوسوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلی چې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مخته سره مرسته نه کوي. غلی کلی چې په داسې وخت کې ټول افغانان باید د خپل ګډ راتلونکي د ټاکلو لپاره سره راغونډ شي، د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په پخوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډېر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه، خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه وویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت په خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت و بیان طلوع تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې ده. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیله مندي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل سړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې د غلطه ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو ولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محیط په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې تابان د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول او ډېر په عامه شکله په انډیوالۍ باندې مخته روانو، په هغې باندې به حتمن اغېز کړی او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمخ شو او اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به حتمن حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سش کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وو، زه یې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه و اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دې نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څه کوي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو. موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه وو، دوی عملیات درولي هم نه وه. په ټول لیکال کې دوی حتی نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه، خو سږ کال سره دی چې اورښتونه هم زیات وه. بیا هم یعنی هغه اورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله. دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربان ته یا سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتمن اوربان مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربان مسله ونه منله.
له ښاغلي څړوال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه په موقت ډول لرې شوي دي، خو په دې برخه کې چې طالبانو کوم نومونه یاد کړي دي له هغو سره توپیر لري چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې توضیح ورکړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان او ملګرو ملتو د هغو طالب مشانو نوملړ خپور کړی چې په موقت ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوي دي. طالبانو له خپلې خوا د خپل مرکشي پلاوي نمونه چې 14 کسان دي خپور کړی وای، پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوي، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د 1200 چارواکو د ایستلو سند خپور کړی دی. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوي دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نمونه شامل وو، خو اوس یې نمونه له دې لست څخه وتلې دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی د 1200 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچي پلاوي کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1988 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل له لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد همدالس تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي ایستلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یوه هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسلې مطرح دي. یو دا ده چې دا خپله چاګر طالبانو ډلې ته له بلې خوانه د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل ټکر دا ده چې د طالبانو سره د مکرات لپاره یو ګام ده چې دنیا اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچي پلاوي د ډیرای غړو د ایستو پریکړه یوه اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې پر رسنیو کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکې دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبې په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه لري.
اوسه ډیر ټوپ منځنی سپد دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو هم لیکنې پرې خبرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
دیفنس پوست خبرونه د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پای ته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دیفنس پوست خبرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره ښایي په افغانستان کې بشري حقونه او ډیموکراسي په خطر کې ولویږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان دا اندېښنه هم لري چې ښایي طالبان بیا واک ته ورسیږي او یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر په افغانستان کې له توندلارۍ او سختګیری کار واخلي. ډیلی میل رسپانی هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی په پسرلي کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ د یو بل باب پیل دی. خود مخالی لیکوال ویلي د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حده یوه ننداره ده، ځکه دې ډلې تیر کلونو د ژمي په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند په حواله لیکلي طالبان به خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړې او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړې. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې پورز ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیفې همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2010 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بن سودا له دې محکمې وغوښتل په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا د افغان ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو او د بشریت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو د کابل په وخت سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری هر ځای له تاسو سره. د امریکا د متحده ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هر کله کړي. په حق کې د معتبرې محکمې پر نوویل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنگي جرمونو داسې اداوي وڅېړي چې ممکن امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پریکړه بیرته واخیسته. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وار بیا د محکمې ته خبرداري ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ترامپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستاندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړل سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ترامپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنگي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې لا زیاتولی سي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنگي جرمونو داسې داوی وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکوونکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکاري او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې دا پرېکړه بېرته واخیسته.
پیام ها و نظریات شما
زبلوید خبری کوم لوګر نه مال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې سری صلیب د مایبینو د لپاره د معلولو د لپاره کار کوي لمور نه چې مرزادی پیدا شوی یو غوته دی غوته پخې جوړی ما یو نفر ولید چې څلور نفر څلور اولادونه بس مایو پیدا شوی وو دغه پخې کږی وې بس قلبونه یې کې ورکړ وړې وړې جنوکۍ وې پخې سیخې سولې سره سلی په ټول افغانستان خلکو ته مایو به خلکو ته سره ډېر غټ کومک کوي دا بند نه کوي تا دې ما غوښتنه ده دا چېرې بند کوي ټول افغانان دلته چې نه خپایي تغه دې ما غوښتنه ده سره سلی د خلکو پخې اولاد جوړي.
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوری هسپتال و هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي. مونږ تر زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی او قرار قرار دی.
پیام شما نظر شماست.
په ورستیو کې په نړۍ کې ټویټر ډیر خبرونه له خلکو سره شریکوي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې هم په پیل کې د راپورونو په برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې درلودې چې پر طالبانو اعتراض کړی دی چې ولې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړی دی. خلیلزاد دا خبره په ټویټر کې کړې وه خو ټویټر په تخنیکی برخه کې یو تغییر راوستی دی. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له زرو تنو څخه څلور سوو تنو ته راکم کړی دی. ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د ورځې له زر څخه څلور سوو ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې څلور سوه تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته اسمسونه پر مختلفو موضوعاتو را رسیدلی دي خو اکثر اسمسونه د طالبانو د الفتح عملیاتو په اړه دي. الیاس زابولای له هلمند لیکي تاسو د حکومت پر عملیاتو ولې پټه خوله واس؟ البته ازادي راډیو د کال په پیل کې چې کله د افغانستان حکومت پوځي عملیات اعلان کړل په دې برخه کې راپور درلود، په دې برخه کې له خلکو سره خبرې وکړې او په دې برخه کې حتی په ژوندیو خبرونو کې اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند له نابی څخه لیکي په کوټه کې پرونی حمله خندو. رحیم الله سالارزی له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي د جنگ اعلان د حل لار نه ده. انګار خروټی لیکي طالبانو پخوا هم پوځي عملیات اعلان کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. محمد عثمان د نورستان له نورګرام څخه لیکي طالبان سوله نه غواړي، حکومت سوله غواړي. نورولا بارکزای لفرا څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو د جګړې اعلان ولس لسولې څخه مایوسه کړی دی. عبدالنافع له کندهار لیکلي دي د سولې خبرې شروع دي خو جګړو زور اخیستی. کوکوشیرینه لیکي د روزګان په لرې پرتو سیمو کې طالبانو مکتبونه د ماشومانو پر مخ تړلی دي. او عبدالرحمن لیکلی دی طالبان سوله نه غواړي، هسې وخت ضایع کوي او که چیرته دوی سوله غوښتی د الفتح په نوم به یې عملیات نه اعلانول. محمد قاسم ځواک له هلمنده لیکلی دی په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی دی خو دغه پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ شوي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو د غوړی اچار او کور کلی، خو اته به جو ډیر دقیقې دي لاند خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوې لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشت کې د امنیتي ځواکونو 9 وژل شوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لار خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې له امله بند شوه، خو د ورځې په پای کې دا لار بیرته پرانستل شوه. د هرات په غوریان ولسوالي کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1525 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وخندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په هزارګنجي سیمه کې د پنجشنبه په ورځ ځانوژونکي برید 40 تنه ووژل او 43 تنه نورې ټپیان کړل. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. د دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د لری شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای واک خپل کړی و. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده، نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. او د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. مظاهره چان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د کابل په ښار کې د جنایي پیښو مسله چیرل شوې ده. په لویو ښارونو کې جنایي پیښې تل زیاتې وي، خو په دې برخه کې خلک څه وایي او چارواکي څه وایي په دې پروګرام کې به یې واوري.
کور کلی
نن سبای چې راهلی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزای مو د مریم توخی د کور کلی دغه خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو سره کلی کوم. ولی په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب پورې دي، څوک غړي خرچه پیدا کوي. دا
د غلا او اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېښمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلای نشو، د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلای نشو، د ساکي موږ زړه احتجاجات ډاریږي، هاته د موږ ټلیفون غلا شوي دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یوه میاشت کې تقریبا
تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوې دي او موږ د خان منګول ته سپارلې دي. نور توجه هم دغه برخه ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستي کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتېدو دي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوی نه کیږي، دغه پوښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به ځواب شي. خو په پیل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسې پام را بولم.
نوم فاروق ده، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم او د سید آباد ولسوالۍ یم. پلان کوتل خیرخانه کې د منطقه د ګلای سیوال په نامه ده. غلا زیات دي، وهل زیات دي، لوچک زیات دي او ډیر ګرځي. موږ هاته د شپې موږ وتلی نشو، د بلاک د مخې سمګ ګرځیدلی نشو. د ساحه کې موږ زه احتجاجات ډاریږو. هاته د موږ نه ټلیفون غلا شوی دي، هاته موږ ویل شوی په دې ساحه کې موږ او د دې نه ډیر متضرر یو.
زه د یم ورداګو دلته څوکی دونم. نوم یې بانګول دی. غلط چوي شته دي، و خاله شته دي، غلط چوي ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارچون شته ګرځي یا وسیل ته ښه جزوه ورکولای، غلط ته جزوه ورکولای، پوډاری ته جزوه ورکولای، هر څه ته جزوه ورکولای. یو چی نه وای، یو دوای ښه ویلی وای، د کی چی نه.
زما نوم امید ده، ماسل طب یم. غلاوی ډیر دی، بیخي ډیر دی. زما د انډیوالو تلیفون تختول دی. دا خلک دی، همدا خلک چې پرانا ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانا ورځ چې په مخه راسي کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی، ولسی جرګه دی، دانشاد دی، لو رئیس په توګه دنده ترسره کوم او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راډیو نه اورئ.
قدر منو دوستانو، د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمیر نورو سنبال شویو جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند لږ اکثره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هرې ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلا او نورو جرمونو څخه سر ټکوي او د خپلې د تر د لور کیسه داسې راته کوي.
زمونږ د کاکا لور په زاړه مکرانه کې اوسېده. دا تونس کې جګ شوی و. بیا په تونس کې څو کسان نورم و. دې ته یې وویل چې تم جګ شه، راځه یو کس کم داخوا مخکې کېنولی. نیمه لاره کې طریقتو ته پوره شوي و. نور کسان ورته فنکشه ایستلی چې واسه بنګلي دی ور باندې شیبې کړې، بنګلي ورنه ویستله، اچ ته تلله، بنګلي ورنه واخ.
جنایی پیخی در افغانستان پا اکثر سیمو که لیدل کیگی، خوزیات پیخی بیا در کابل پا یاشمیر سیمو که دیر ترسترگو کیگی چه بیلابیل عوامل لرلشی. در کابل خاری او تن تکسی چلاون که در نور عوامل ترسنگ بیکاری او فقر هم در غلاو او جنایی پیخو در زیاده دو عامل گرنی او وای
در پیخ وارا دیرشی پا دی ورزو که بیخی بیکاری در واجنه. پرنمو ملگر او تکسی خیرخانه که دنم بس پیسی ما خستی دی، یک کچی تی بوتل او پیسی تی خستی دی، موبایل تی خستی و احلی من خوشی گی. ما ورتی می خرج گاډه د نن غسه گاډه د نن وخصه نور ارسی خسه گاډه زوړو چې لګ نه گاډه غم در نه بوزي. دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري. وسار څوک څوک شراب پوره دي، څوک غلي خرچه پیدا کوي دند او ټول چر څوک چر سو هي، څوک شراب وي، ټول خرچي پیدا کوي. اوس من د خپل ټیکسي وان یا ملګری سره خبره کوله مې چې سرک نه بغیر بازار نه بيخي ونه وزو چې لکه کوسي موسي څوک یاري کې باید لاړ نشه. لاړ شه بدا په خخه مخه کیږي. دا باندې بیکاری ده، خلک نشيان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې وسره نه وي، بس چر څوک بمخه ورغه دا کار وسکي.
ځینی خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي او خلک وایي که چیرې د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کومې معاملې په بدل کې خوش کیږي، چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کیدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد عباس چې فعلا په کابل کې اوسیږي وایي
پولیس باید دغه وکړي چې دا خلک ګیر کړي، دا خلک مجازات کړي، دا خلک ودی ته واڅوي چې بل سړی بیا دا کار ونه کړي. دوی تر سره اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګیر کړي، هغه ته جزا ور کی بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي، ورسره ګډ نه ولی ولی دا خو پایتخت دی، پایتخت کې باید عدالت وي، پایتخت کې باید پښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدل چې خلکو یو واره په مرمۍ وشتلې، بیا په چاکو وشته والی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورزي چې درې ساعته تیر شوي، زنګ ورته وي ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی د انتقام نشي خوندي کولای. تر دغه دیاره دی
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي او اکثر اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو د واله کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی او چا د سکال یا موبایل تخته ټول ولاړ سیل کوي، لا خندګان کوي، ټوخي کوي، چکچکې کوي. دا باید داسې یو کار وسي چې باید د خلکو همکاري دې چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدای نشي چې د دې کار نه موږ لوګري وو. مجبور موږ دا د خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاص هم پې باندې ښه پیسې م خپل په جیبونه کې خلاص هم د سکال کې چشنی که څوک تخته هم پکې څم نه د مجبوریت نه د دې پر چې څو ځله موږ هم دا کار شوی دی. او دلته خو داسې یو کار ده چې د اوزیس موږ سره همکاري نه لري. کله چې اوزه یو نفر نیسي بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځېدلی. باید اول په اوزو کې داسې دقت وشي، تحقیق وشي چې باید د اوزې کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کېږي خپل جزا باندې ورسېږي. زه معلومه یم شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لرئ یا پیسې لرئ خپل جیبونه کې وساتئ او درغه د هغې نه چې د سکالونو کې یا ته د شاګردان د سکالونو تختل.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو ولایاتو ترڅنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي، ولې مسؤولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي او که کوي څه یې کړي، او د دې مشکل د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي. په ګډه یو
رحمی صاحب، په دې وروستیو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. علت یې تاسو په څه کې بولئ؟
زه واضح تاسو ویلی شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې دا زیات شوي نه دي، بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویلی شم هغه دا ده چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعاتو ته لاسرسی معلوماتي شوې ده. هره پیښه چې وشي هغه خلک انعکاسوي، یو په خاطر خلک داسې برداشت لري، داسې فکر کې چې ګو یا دغه موارد زیات شوي. په خو کلونو کې به پیښې به چې رامنځته کېدلې او به انعکاس نه پیدا کوه، اوس د انعکاس پیدا کوي. ځکه چېرته تاسو ته هغه معلومات به درکړم د تیر کال او د سخت کال ګراف د جرایمو فوق العاده توګه راټیټ شوی، خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه دی. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکې درلودې، البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې په رڼا ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کېږي، زموږ داس کولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګ پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کېږي بیا دغه مجرمین څه کېږي؟ بیرته خوشي کېږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نه، اول خو زه راځم همدې پوښتنې ته چې د مجرمین څه کېږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کېږي، دوی نیول کېږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي، په هغه صورت کې دا بیا لوی سرنوالی ته راجع کېږي. لیکن دا اوس هم د ډېر زرو په شاوخوا کې که زه تاسو ته ارقام درکړم، موږ زندانیان لرو د پلچرخي په زندان کې. دقیقا په دوه برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ تاسو ته به تاسو د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې دې برخې ته به لا زیات توجه کړي. وقتاً فوقتاً موږ خپل اجراءات لرو، هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې دغه کسان نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل.
رحمي صاحب، بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل، د دې ترڅنګ ویلي چې زیاتره وخت د پولیس پوستې نږدې وي البته او دغسې جرایم واقع کېږي، بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي، ډېر ناوخته وي. ول داس کیږي، آیا پولیس نه خبريږي یا نه غواړي چې اقدام وکړي؟ کڅنګه موضوع
زه اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت مخترسي، خو زموږ غوښتنه هم له بل له خلکو څخه هم دغه ده چې دوی باید پولیس سره همکار ووسی په شکل چې لازمه ده. د دوی ایماني وجداني مسؤلیت او دنده ده. دوی باید خپل دنده په سمه توګه اجرا کړي. په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړي د پولیسو سره، په هغه برخه کې مخه نتایج ترلاسه کړي. د پوسو برخه کې تاسو خبره وکړه، دغه برخه ته هم توجه شوې ده. موږ یو بل چې رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې یو غډیر موثریت درلودلې دی. سیار ګزمې موږ زیاتې کړي دي. پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې، بلکې ګزمې سیار دي. یعنی مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي.
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي؟ چا خپل ټلیفون، خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډیر په احتیاط به ځان سره لیږدول چې ما باندې څه ونه شي. نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څه کوي تاسو؟
دا وضعیت په شکلم نده لکه چنگ چی ویل کیگی آقا کسان چلا هم زموک سر مجرم دی یا هم قرار دی سران والی لری آقا ووز هم زموک تقریب لانده دی پولیسو یعنی پتیر یوامیش که تقریبا 200 نفر کابل که نیول شوی دی یا مود خان منگولو تسپار لدی نور توجه هم دیگه برخوت کیگی با وجود دیش دیگه موضوع چه تاسوی ویل دیگه مک دیگه برای سر شریکه و زین شکاتون دیگه برخ مخت هم را غلی دیگه انشالله توجه بورده کیگی
ده خلق گلت سوخت لنره چه خلق سوکری دیگه فزاد المزار و البخاطر؟
په ټوله نړۍ کې معمول همدغه دی بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هېڅ وجه دې ته رسېدګي نه شي کوي هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیت د راوستو په برخه کې لري زموږ د ټولو قدرمنو هېوادوالو غوښتنه همدغه ده چې د پولیسو سره همیشه همکار واوسي یو 3 شمېره یې دوی په خدمت کې ده په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي دوی هغه کوم هویت چې د هغه محفوظ او مسؤول پاتې کېږي دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی د امنیت برخه کې یو مسؤول فزار هم است.
دیر مننه کوریم سپ کور و ده.
تشکر.
خوب اوریدین کو. دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خیچه.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
د ګړې اچار پرونه درنو اوریدونکو دعا او سلام تاسو ټول ته په نیک ساعت کې تقدیموم پس له سلامه خپل احترامات هم ساسو د ساسو د کورنۍ ټولو غړو ته وړاندې کوم هیله ده چې جیبونه مو ډک او غوږونه مو آرامه وي د انتخاباتو غم خو بیخي مه کوئ ځکه تېرې ټاکنې په ژمي کې ترسره شوې چې اوس یې پایلې کنګل شوې او تر څو چې ښه ګرمي نه وي شوې دا پایلې به هم همداسې د کمیسیون په صندوقونو کې یخ وهلې پرتې وي اوس نو د خپرونې مطالبو کوټې ته د کړکۍ له لارې ورځو په پیل کې به یو فوتي اعلان واورئ په دې علاقه به د هغو خلکو له حاله خبر شئ چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي
د ځمکو او هوا ریاست رئیس د بټیرګل ادبی ټولنې غړی د والنټاین ونیزی مسؤول مدیر د بیکارانو د ګوند مرستیال او د غواو د یوه فارم مشاور غلام جان قلندری زوی د تور بابا ښوونځي ښوونکی د جانګل د شخصي ښوونځي مدیره د تورسرو د راډیو خبریاله د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګیګل حقپاله لور د دوه بستریز روختون مشره د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله د بینرسا ډاکټرانو د اتحادیې غړی د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسؤول مدیره د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن د علم او ادب د مسؤلیت خونې موین د بیقلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار د پنسل بنسټ ارشد مشاور د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلام ګل طوفاني ورور د پانو د ریاست 15 مرتبه مامور د ریاست د ټوکو او خندا برخي مسول ډرایور او باډیګارد غریب ګل د امازوی د پانو د عمومي ریاست د رئیس د ځمکې او هوا ریاست د مشاور د علومو او فنونو د اکادمي د ادبیاتو څانګې عامر د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی د سولې غږ د ونیزې مسؤول مدیر د سیاسي فرهنګي ټولنیزو کورنیو پاکي او صفایي ملکي او نظامي چارو کارپو د تورسرو د مجلې قلمي همکار د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنار ګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي دوستان دې خبر وي
پرواند په دې برخه کې څو تر سلی ټوټې راوړو چې له ظلم سره لګاو ډېر اړیکه لري
السلام علیکم خمارگوله خی.
وعلیکم سلام چنارگوله. بس گزاره شرمو.
یاره دا وای چې نن سبا په څه مصروفی؟
والا که رښتیا درته ووایم، په یو دفتر کې موټر وانم. په دې ملک کې چې وسیطه ونه لرې، کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هېواد خښته په همدې وسیطو ایښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه هم ترکوې؟
خمارګله، لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پانتون ته ورځم او تر نهو بجو هلته اقتصاد وایم. له هغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پانتون کې کمپیوټر ساینس لولم. بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم.
نو دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سامې ولوله.
خو مارګوله، دغلته دې د عقل موټر پنچر دی. که تا ما غوندې څو پوهنتونونه ویلي وای، اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پوهنتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه، لما سره به تیار د پوهنتون اسناد وي او سیوی به ور ولیږم چې مقرر شم کار بیا خپله مخکې ځي.
ښه دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم. هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه نو، له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه ښه پریمان اخلم چې هر څوک ګوري حیران ورته پاتې وي.
ښه قدوس جانه، تا ویل چې ستاسې منطقه کې غله ډېر دي.
والا زموږ د همسایه څخه یې موبایل اخیستی و، جیبونه یې هم ترې خالي کړي وو او ښه په ماړه نسې ډبولی وو.
والا که رښتیا ووایم، زموږ په سیمه کې هم ډېره بده ورځ ده. په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي، وهل کېږي، او له ماښامه وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلی. دوکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو. دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو او خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایې، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب، یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه. ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسې سیمې ته نږدې اوسېږو. مال هلته خو غله ډېر شوي دي، چې تلی صاحب موږ به هم درسره لاړ شو.
هو رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونش کوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوزې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې ګډه اچار د کیسه بورانو د اتحادی له مشر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې کیسه بوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشحاله دي. دا تاسې او دا هم مرکه.
ګران اوریدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوې دي، او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کېږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسه برانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسه یار صاحب، مننه چې راغلاست خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسې. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسه یار صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
والا څه ووایم، زمونږ کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمونږ غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي؟
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بې خاره د ښار په ټولو سیمو کې زمونږ کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکیسه یار صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسه بدي کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زموږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو موږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو، او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
کیسه یار صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زموږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده. نو کوم اساس نامه لرو او نو کوم مرام نامه، هر سره یګان دي.
غیله کسبرې نور کوم دنګ لري؟
بنده دا سو کال کیږي چې د کسبرانو د اتحادیه مشرک وم. همدا ډول پشپک شپېته مې حوزې کې امیر هم پاتې شوی یم او په مختلفو برخو کې مې ډېرې ښې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پوښتنه کولی سم خپلې یو یا دوې مشورې راسره شریکې کړئ؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولی چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سي اوچونو کې ګوتې مه وهه، که نه تاوان به درته وکړي.
کسیار صاحب، له حکومت او ولس څخه تاسې راضي یاست؟
د ولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ وغواړو جیبونه وهو، او هغوی هم له ځانه ناخبره دي، خو له حکومته ګیله لرو. او هغه دا چې حکومت واړه کسبران څنګ ته کړي دي او یوازې هغو کسبرانو ته یې څوکۍ ورکړي دي چې غټې شوړې وهي. دا کار له وړو کسبرانو سره ظلم دی، او که چیرې دا حالت دوام وکړي موږ به د حکومت پر وړاندې سخت غبرګون وښیو.
کسیار صاحب، که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وغږېږې بده به نه وي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کسیار صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې در ټولوه چې زه کار لرم.
کسیار صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه، په خدای دې سپارو. همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
وی دی خو لاړ. دلته ولټم، دا د سکول مې موبایل مې نشته. سیاره خانه دې خرابه سه، زما موبایل دې هم وهلو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستاره مینی او زه لیما میخیل.
توبه خوش بن خلنا توبه نکیگی
سامنا
می توبه خوش دلنا توبه نکیگی هر سنا توبه خوش بن خلنا توبه نکیگی
سامنا می توبه خوش دلنا توبه نکیگی سامنا
هر سن تو با خوس بن فلے نہ تو بن کی
سخنا میں تو با خوس سن نہ تو بن کی سخنا میں تو با خوس سن نہ تو بن زکلی والا تو بنا کرے زان پلا بوس زکلی والا تو بنا کرے یو پتنگ پوہے گی چڑی میں نہ تو بن کی
سنت تو بخوش بنفلے نہ تو بنکی